خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډېر ځوان درته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 15 کلنې 20 کلنې 30 کلنې دوی ته ځوان مشکله ده، په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېروي که نه. بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي، خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي، دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه رنج وړي، هر څنګه چې نه دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي، یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنه کا، یا لیور ورنه کا. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي، د ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعت تېري نو ذاتي حالکه په یاد چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا، د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خویو، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپیني، نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنې د خبره نیستۍ تېرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه یې خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه، یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنې د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي، د وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده، په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراتی. اما افغانستان کې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا، دلته د مونږ ځوانان نسی کولای، په دې خاطر چې دلته کار نسته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته، چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي، دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژ د سوي هغه بهر دي، او دوی په افغانستان کې پریښي دي.
د مونږ په کورنۍ کې یو لاس کسه نجونې دي چې فعلاً درې واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کې، حتی 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده، 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده، یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري، نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني، چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني، چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې.
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته شته د مونږ په خپلو کې ډیر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پیغله څه څوک واده یې کړه زر د له کوره شړه چې ذاتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بیرته بیا مور او پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بیرته دې ته اړ سوي دي چې هته خپلې لورګانې بیرته خوسې کړې بیرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بیرته پرېښودې بیرته یې خط ترېنه واخېسته طلاق ترېنه واخېسته
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنې دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي ډېری کسان همداسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې مونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې هم درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ایسکله عمر لري یو اسکاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه نو دا رقم کورنۍ شته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو د عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید د نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپله کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه دغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې لای تعلیم کړای دی چې کارا ده د بخارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده د سکاسان ډیر څه ډیری ځات ځی نه شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښ نه لري نو خزه خو پریده
د هلا لار تاسو څه غنی
دا کورانه چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ورکي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د دې کورنۍ وپیژني د دې پښتنه وکړه د دې لټنه وکړه څه دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا آیا د مالور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي آیا د دې ماشومان پیدا کیږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخص غهام یو نامعلوم شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې 15 کال یا 16 کال لاس کال مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاوه چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کی وکړي. ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د لرې کېږي. همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلی ده هغوی پاتې کیږي. هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله منځ راځي ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله کمن سرازی او شخړه مې سرازی د خزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي. ډیره وړوکې مسله غټیږي ځکه اوقدی دي هغه د خزه او د میړه کوم معنی چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه ده چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت د یو بل باندې خنه پیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده یو میرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلیدل لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تابان د دو شپه ورځ تفاوت کوي د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای هغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدي موضوع باندې خبرې کوڅه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندې کیږي یعنی هغه ښځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دا لري او میړه ته ویلی سي چې مثلا دا شاین د ما په کار دي ماته باید واخیستل سي بل چاته نسي ویلی بچی له کومو ستونزو سره مخ کیږي میرمن له کومو ستونزو سره مخ کیږي او څومره د دوی هغه حق تر پولاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي.
قطعاً چې یو چا میړه نه ووسي خاوند نه ووسي له هغه سره نږدې نه ووسي د ده میرمنو ته ډېر مشکلات منځ راځي. د فامیل تربیه د اولادو روزنه هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د هغه خاطره خدای پاک د دوی په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري ولی دا چې لری دی د دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې یو بل نه نفع اخیستل دي د دنه محروم دي. نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابط کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي. دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي په دې مشکلات سره لاس ګریوان دی.
بله خپل وخت په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه، مامي خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي، موږ سره به حمایت کوي. دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللي دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې د باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده، نو بیا هماغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفلیق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه بعدي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي، د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نه شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم دی پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستری مې وکړله، او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او که هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیانی نور دي، اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هره کړی. دلیل سو د مور پلار کوششو که ستاسو خپل مینه و؟
بلکل د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور او پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وایسته، تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو همغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو. او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پېژندله او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیاغه مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو همغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللی، تشویق نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه، زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې. دلته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله، زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې ښې خاطرې زما بیا وروسته چې بیا زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه ښې خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب ښې خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یې هم یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره د جنګونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنګونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنګ کوي، په څم جنګ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنګ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسې له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. له همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ولې هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته تاسو زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیات پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما اندغه په خاطر باندې ما بلیکنه کول او دوی به انتقاد د دې دلو دل چې تقدا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده د فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دی بل د فکر نو شکر چې زیاتره څوک زده کړونه وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه داونه مهم وي آثار هم لري
بلی او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې همیشه ز لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم او دغه د څنګه سره کتاسو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب عمومي غنې مخو یو برخه مې دی کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدل کړی نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدل کړم او نور مقالې مې لیکلي دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اې دی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهیدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت را پوي کما چې د یو هیواد خپل امنیت سره کوم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره دي نو دا پلاتن وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوي کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدې برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه بم په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار محمد اکثر په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینا زده کړو کې څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما ژباړم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوی کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخت دی
بلی افغانستان که خودی بدون راغلای دی از په لندن کې زما د تخپل شرکت دی ز د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پایل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په راکیم وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هېواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هېوادوال یا زموږ خپل هېواد ونه ګټه اخیستې وای دینه چې موږ تاسو نورو هېوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هېوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی نو د زیاترو جرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډېر زیات کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه یاست همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرام ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما عاجزي د خاطر چې ما څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله نو بیا دغې لپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه اقلا جرأت پیدا کړم چې وشمه که د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشوه کړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما اخې خاطرې دي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولای شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولای چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولای شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سلوان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلوده. اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړې چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی. موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپله پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې. ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجینیم راووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یو غټه خبره وه. دا صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې دغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک لوست نه وزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامېدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وزه دغه د لاسته لاندې کار کوم، ما وی چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاسته لاندې کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم، د دوی د فکر سره بلد شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه.